دای محترم برنامه را به خداوند می سپارم. پیشا پیش عید قربان بر همگی مبارک باشه. وقتتان خوش.
امریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدون که دوم پختو خبری خبروانه اوریدو تا ستلی مشه. پاروان خبروانه که با د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې واوري.
طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. د فرانسې د تولو یو غټ شرکت په ایران کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد فسخ کړ. او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای ډیر زر به افغانستان ته راځي.
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه کې د پوره خبرونه له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري. د افغانستان حکومت وای د طالبانو سره اوربند تر اوسه نه دی نافذ شوی.
په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم شوی دي او بیګاش پم شوی دي.
طالبانو په کندوز کې د برامته شو مسافر دوه نوی تنه خوشی کړی دي. یو شمیر هیوادونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشق الله رحیمزایی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. امریکا وای د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په لوی اختر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اوربند هرکلی کړی دی او زیاته کړی ده چې د اوربند دا پلان د سولې لپاره د افغانستان د ولس غوښتنې ته ښکاره ځواب دی. ښاغلی پامپیو همدارنګه وویل چې د سولې د خبرو لپاره هیڅ خنډ نشته او امریکا چمتو ده چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ خبرو کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو دوه قومندانانو د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی چې د اوربند کول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په معنا ده. د حکومت یو چارواکي هم د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی که طالبان اوربند ونه مني د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات به بیا پیل شي. روسي د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه اونیو کې په مسکو کې وشي او طالبانو ته هم بلنه ورکړه ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهوري ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنسی ویلي دی چې دا غونډه به د سپتمبر په 4 وشي. ښاغلی کابلوف دغه غونډه په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر لپاره یو چوکاټ یاد کړ او ویلي دی چې د طالبانو استازي هم دې غونډې ته بلل شوي دي. د فرانسې د تیلو تر ټولو ستر شرکت په ایران کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخه کړ او د دې هیواد نه ووته. د قرارداد د 60 کلونو لپاره وو او د ټوټل کمپنۍ د ایران په جنوبي برخه کې د طبي غازو فابریکه جوړوله. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه ویلي دی چې د ټوټل کمپنۍ د قرارداد په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته فسخه کړ. ښاغلی زنګنه ویلي دی کوښښ کوي چې د کوم بل شرکت سره قرارداد وکړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې غړو نن د وفاداری لوړه وکړله. کابینه ټول یو وشت غړي لري او د جمهور رئیس ممنون حسین لخوا ورته ملک ته د وفاداری لوړه ورکړ شوه. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي په دې خبر ده چې د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ د کومو ستونزو سره مخ ده او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشی وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې ډېر زر به کابل ته سفر وکړي.
اور میں ایک محبت ایک دوستی اور ایک
هغه ویلی کابل ته د دې پیغام سره زی چې دواړه هیوادونه باید د یو بل ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي. خاغلی قریشی ویلی چې د امریکا سره داسې دو اړخیزه اړیکې غواړي چې د ادبار او درناوي پر اساس وي. زامن ممند، امریکا غا واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنارې د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. په ترکیه کې د امریکا په سفارت دز شوې دي، خو څوک پکې ژوبل شوې نه دي. د امریکا سفارت ویلي دی چې دز نن سهار وختي د یو موټر نه شوې دي. په راپور کې ویل شوې چې دز د سفارت په دروازې شوې. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید کولو ادعا نه ده کړې، خو د دې نه معلومیږي چې د امریکا او ترکیه ترمنځ سیاسي جنجال مخ په زیاتېدو دی. په ترکیه کې د امریکا د سفارت یو ویان ډیوډ ګاینر ویلي دی چې د پیښې په باره کې تحقیقات روان دي. خغلی ګاینر د ترکیه پولیسو نه مننه وکړله چې په خپل وخت ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د امریکا جمهور رئیس وایي د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حکله تحقیقات ملي رسوایی ده. دا تحقیقات خاص استازی رابرټ مولر کوي. ښاغلی ټرمپ وایي رابرټ مولر چې دغه تحقیقات کوي داسې یو شخص دی چې د ستونزو پسې ګرځي. ښاغلی مولر غواړي معلومه کړي چې آیا د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتو د ټیم کوم غړي د روسیې سره لاس درلود کنه. مولر دا هم غواړي معلومه کړي چې په خپله ټرمپ خو به د تحقیقاتو په مخ کې خنډ نه وي جوړ کړی. او روسی خبر دا چې د روسیې پوځ د 1981 کال را په دې خوا تر ټولو د سترو پوځي تمریناتو لپاره تیاری نیسي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دی چې نظامی تمرینات به 15 ورځې وي او بله میاشت پیلیږي. په تمریناتو کې چین او منګولیا هم ګډون لري. ښاغلی شویګو ویلي دی چې په تمریناتو کې د روسیې پوځ هوایی قوه او بحري قطعه برخه لري. دا تمرینات د روسیې د سایبریا او ختیځه برخه کې کیږي. روسیې هم دا ډول تمرینات په 1981 کې کړي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان حکومت وی اوربند نافذ نه دی، ځکه چې طالبانو د اوربند غوښتنه منلې نه ده. افغان چارواکي وایي چې په 15 ولایتونو کې پوځي عملیات شوي دي. پخواني طالب مشران وایي چې وسلوال طالبان به رسمن اوربند اعلان نه کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غک د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اوري.
که څه هم ولسمشر غنی تیره ورځ د 3 میاشتو لپاره سر لنن نه اوربند اعلان کړ، خو حکومت وایي چې دا اوربند په لومړي ورځ تر اوسه نه دی عملي شوی. افغان ځواکونو په 15 ولایتونو کې خپل عملیاتونه کړي دي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخان سوری وایي که طالبان اوربند ونه کړي حکومت هم اوربند نه کوي.
غیر رسمي او یا په بعضو منطقو کې اعلان د آتشپس معنا د دو جانبه آتشپس نه لري، او هغه آتشپس د افغانستان د حکومت د تصمیم پر اساس چې په مشورو د مختلف اقشار سره سوی دی په هغه کې نه راځي. عملیات و ټول تامر سوی تر څو چې اعلان نه شي عملیات جریان لري. بلې او په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم سوی دي او بیګاش پم سوی دي.
د ولسمشر ویان وایي چې حکومت د طالبانو د هغو زندانیانو چې خوشي کړی لیست غوښتی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راه کیږي یا ایله کیږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښتی دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو خصوصا لوی سرمالي به دا لیست ګوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ د عرفې له ورځې تر میلاد النبی مشروط اوربند اعلان کړ. دا اوربند ځینو هیوادونو د هرکلی وړ و. خو د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا وایي چې ښایي طالبان 4 یا 15 ورځې اوربند وکړي خو اعلان یې نه کړي.
د دوی د خبرې مطابق دوی وایم چې طالبان به اوربند زما فکر باندې وکړي د 4 یا 5 ورځو لپاره، خو البته دوی ویلی سم چې اعلان به نه کړي. زما خپل تحلیل داشتي.
حکومت د اوربند لپاره کمیسون هم ټاکلی. ملي دفاع وزارت وایي دا اوربند به د تیر اوربند سره په تفاوت کې وي.
که چېرې د طالبان غواړي ښارونو ته ننوځي، د ښار په کمربندونو کې به دوی خپلې وسلې کمیسون ته او راجستر کوي، هغه به سپاري او له هغې وروسته به دوی داخلیږي. نه بیرغ داخلولی شي او نه وسله داخلولی شي.
د اوربند خبرې په داسې حال کې کیږي چې عام خلک د لوی اختر د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. سبا چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، عام خلک وایي چې تمه د تیر اختر غوندې له اوربند لري.
اوربند خو اعلان شوی دی. دولت د خوانه خدای دی وکړي چې مخالف خوانه هم د اوربند اعلان شي، او لکه څنګه چې موږ کوشنی اختر درلودلو په سوله او په آرامۍ کې لوی اختر هم همداسې تیر شي.
تیر کوچنی اختر کې 3 ورځې دواړو لورو اوربند اعلان کړی وو. عامو خلکو د کوچنی اختر له اوربند په پراخه کچه هرکلی کړی وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM/15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د 3 میاشتنی اوربند په اړه امریکا غږ آشنا تلویزیون د طالب دیو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې چې ساسپامې اوریدو ته راګرځو.
معلومات خو تقریبا تر اوسه پر کار معلومات نشته راسره، لکن علامه داس معلومی دي چې کوي چې اوربند ونسي او اوربند کېدلای پروند چې کله اعلانیا د امیر مؤمنین په نامه باندې خبره شوه، نو په هغوی کې یوازې د دغو بندیانو د خوشي کېدو خبره تایید شوې وه چې متحد وي او خلاصون ته برابر وي. د اوربند ذکر پکې نه و سوی، نو د هغې د اعلانیې څخه دا معلومېږي چې اوربند ته کېدای شي امادګي نه لري.
نو په کوچني اختر کې خو طالبانو د اوربند غوښتنه ومنله او دا ځل یې هم د دریو میاشتو لپاره افغان حکومت اوربند اعلان کړی دی. ستاسو په نظر ولې طالبانو دا ځل د اوربند غوښتنه ونه منله؟
دلته کېدای شي دوه علامې عوامل موجود وي زما په نظر. یو عامل دا چې دوی دا هر څه چې طالبان وکړي هغه پاکستان ته منسوب وي، تېر ځلم دا دا هرجن تبلیغات هم د دې شان دپاره مفید نه تمامېږي. یو کېدلی شي علت دایي، دویم علت کېدلی دایي چې دا اوربند درېمتلی اوربند دا د اوربند دوم قدم دی، یعنی تکرار د اوربند دی. او طالبان کېدای شي چې عملي یو قدم وغواړي چې هغه د بندیانو دوی پرون چې کوم اعلامیه راغلې د بندیانو خبره یې کړې ده. او درېیم شی چې زما په نظر کې دلته راځي هغه دا دی چې دا اول اوربند ډېر موفق تېر شوی و، هغه کې د سولې لپاره د اتحاد لپاره او د پرېکړو د عملي کولو لپاره طالبان هڅې ثابت کړل. نو تشویش ته دی لږ چې کېدای شي استخباراتي کړي په دغه اوربند کې طالبان متضرره کړي او داسې اطلاعات
ضعیف صاحب کله چې لومړی اوربند اعلان شو ما تاسو سره مرکه وکړه، تاسو ویل چې دا اوربند دریو میاشتو لپاره وغځول شي، دغه د حکومت تازه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره اوربند غځوي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو که فکر کوي چې اول اوربند موافقه و نو دویم اوربند نه ولې ډارېږي، ولې دویم اوربند ته مثبت ځواب ورنه کړ؟
ما د ټول چې دني اشتباهات هغه وخت کې وښوله، یو دای چې د طالبانو د خپلواکۍ دریز د کوشش کې چې دا تر سوال لاندې نه وځي محکومې کې هغه وخت کې دغه بهدن تبلیغات په ګټه نه او اوس دا مخکې تر اوسه پورې هم داسې خبرې کېږي چې هر څه پاکستان و یو بل چاته منسوب وي. نو د پاکستان د خپل پرېکړه د طالبانو پرېکړه دوی تر تاثیر لاندې راولي، زما په نظر د پوره معلومات هم نه لرم. بل دا یې چې ځینې اشتباهات داسې وشول چې تاسو په د بل اوربند وروسته ولیده چې وزیر داخله په خپله وویل چې دلته 2,500 کسه طالبان راغله په کورو کې دلته راغله او کابل کې پاتې شوه، بېرته نه ولاړه. دا هم یو نوی تبلیغات و. همداسې هم وشوه چې ځینې کسانو ته پیسې او موټرسایکلونه هم د ځینو چارواکو په ورکړل شوله، او دا داسې یو څه وه چې طالبان ډېره لري چې د یو مداخلې په شکل باندې د دوی په منځ کې داسې یو کار ونهشي چې هغه د دوی د بدنامۍ سبب وګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو شمیر هیوادونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې واشنگټن چمتو دی چې د سولې په کار کې له کابل سره مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند اعلان هرکلی وکړ او وی ویل امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمن د سولې د خبرو سره همکاری ته تیار ده.
امریکا د افغانستان ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي. دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی ویل سر لنن دوشنبه ورځې په دې شرط درې میاشتنی اوربند اعلانی چې که طالبان هم اوربند وکړي.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان با متحد باشند آتش بس را اعلان میکند.
طالبانو تر اوسه د نوی اوربن پاړه څه ندی ویلي، خو د یکشنبې په ورځ یې په اعلامیه کې خبر ورکو چې ګڼ شمېر بندیان به خوشي کړي.
د اسلامي امارت په زندانونو کې د دښمن هغه اسیران به چې د خلاصون پر شرایطو برابر وي مشخص او له زندان څخه آزاد کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي نن ویل چې د خپلو ګاونډیانو افغانستان او هند سره د امن ډکې اړیکې غواړي.
والم د افغانستان خلکو ته ووایم چې موږ یو بل ته ضرورت لرو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې باید د یو بل ستونزې درک کړو بلکې د حل لاره ورته ولټوو او د خپلو ستونزو د حل لارې چارې په دو اړخیزو خبرو پیدا کولی شو.
د طالبانو سره په تازه نښتو کې افغان قواو خبر ورکو چې نن دوشنبې په قندس ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هغو ماشومانو او ښځو په ګډون 150 کسان آزاد کړل چې نن سار وختي طالبانو یرغمل کړی و. او روسیې نن دوشنبې ویل دوی د افغانستان په اړه د سولې د نړیوالو خبرو دپاره تیاری نیسي او د سپتمبر په 4 غونډې ته یې طالبان هم وربللی دي. د انټرفاکس خبری اژانس په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف په وینا لیکلی چې روسیه هیله منده ده که طالبان د افغان دولت د ملي پخلاینې د پروسې پیل کېدو لپاره مثبت ځواب ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کندز کې وسله والو طالبانو د مسافرو د سوارلۍ 3 بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کړي وو. طالبانو 14 تنه له ځان سره ساتلي وو او 2 تنه یې مازدیګر ناوخته بیرته خوشي کړي دي. نور تفصیل د سیمې نه د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن پر رپورټ کې اوري.
نن دوشنبه سهار وختي وسله والو طالبانو د قندز خان آباد ترمنځ د نیکپای په سیمه کې 3 لویو بسونو کې سپاره مسافر برمته کړي وو. د چارواکو د معلوماتو لمخې د دغو برمته شو مسافرو شمیر 128 تنو ته رسیده. وسلوال طالبان د قندوز خان آباد له لوی لارې څخه په داسې حال کې په 3 لوی بسونو کې سپاره مسافر کوزوي چې سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او مسافر هڅه کوي چې د اختر د لمانځلو لپاره ځانونه کورونو ته ورسوي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری امریکا غږ ته وویل چې دغه لوی بسونه له کابل څخه د بدخشان او تخار پر لور روانو چې د نیکپای په سیمه کې وسلوالو نیولي او له مسافرو سره یې بیولي دي. مازیګر ناوخته د خان آباد ولسوال د دغو مسافرو له ډلې څخه د 2 تنو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د خان آباد ولسوال حیات الله میری د دغو مسافرو د خوشي کېدو په اړه وایي
دغه موټر را خوشي کړي او څنګه سره ځان سره کړي او اوس لیست تر کو وو سره خان آباد کې زموږ سره هم دلته مجبور د نوې کسا د هغه له سره تر اوتی دي او پاک ډیر کسا د هغه په سره کې دی وسلن دوی کې دی تاسو کې نه درو له پامغه تاسو نه تاسو کړی
هغه وایي چې د دغو مسافرو له ډلې څخه یې 14 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره برمته ساتلي دي. نوموړی زیاتوي چې په مسافرو کې 3 ښځې هم وي چې هغه یې له نورو مسافرو مخکې خوشې کړې وي. خو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار بهار مهر امریکا غږ آشنا ته ویلي چې طالبانو 138 تنه مسافر خوشي کړي دي. خو د قندوز چارواکي په 3 بسونو کې د سپرو مسافرو شمیر 128 تنه یادوي. د سیمې یو تن عیني شاهد د دغو مسافرو د خلاصون لپاره د پولیسو د عملیاتو په اړه داسې وایي.
دلته سبا یې وخت کې د خلکو ویلې هله وښونه واقع کول راوتښتېدل هغه د ټانګونه راغله جنګ. ما ویل څنګه چل دوه هغه یې بیولي دي سدوسي طالبانو بیولي دي جنګ کېږي دولت دي هغه را خوشې کوي هغه کې دولت راغی لاړ ته لاړ جنګ یې وکړ هغه هم لاسته چې رانوړه بېرته راووتلی.
د قندوز اوسیدونکي هم د دغه ولایت له امنیتي اوضاع اندېښمن دي. دوی وایي چې د دغه ولایت څخه ټولې وتلې لارې د مسافرو لپاره خطرناکې دي.
د قندوز تخار قندوز کابل د ټولې لوی لارې چې دي ډېر زیات ناامن دي. په دغه لارو کې چې هر لحظه وسلوال مخالفینو غوړي راوتل شي
د قندوز لوی لارو وضعیت ډېر خراب ده. د نن درې لوی موټر مسافر بری موټرونه 100 نفر نه ډېر مسافرین ویولي ځان سره نو دا ډېر د اندېښنې ځای ده. موږ د کندوز سدونکو دا
او کوم کسان چې په کندوز کې اوسېږي دا د مجبوریت په لحاظ باندې د ولایت پراسه دي کسوک د دې امکانات ولري چې د ولایت څخه د خپل خپل پکې کینو یو دغه الحمدلله ندری یعنی یو شپه الحمدلله نه کوي د کندوز لوی لارې کوي چې د شیرخان بندر دی تخار ولایت دی کابل دی چې کوم دی دا یو هم چې دی ډاډ وړ نه دي امنیتي وضعیت ښه نه دی په هر وخت کې مخالفین راوځي مسافرین کته کوي چې د نن پیښه هغه یو مثال دی او اکثره وخت په دغه لارو باندې جګړې کیږي یعنی کله چې په لارو باندې ځو بل د ولایت ته سفر کوو که چې کله د امنیتي ځواکونو یو موټر زموږ څنګ ته رانږدې شو نو په هر لحظه به په زړه کې دا شی تیریږي چې اوس به په دغو موټرونو باندې برید کیږي یا په دغه کاروان باندې به برید کیږي
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کوي بلکې مخکې تر دې هم څو ځل ورته پیښې رامنځته شوي دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس وی د دې ولایت په نام نو لسوالي کې ځنې وسلوال طالبان د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوي کوي چې له امله یو شمیر ماشومان ته په سمه توګه واکسین نه رسول کیږي هغه زیاته یې که څه هم وسلوال طالبان په مستقیمه توګه د پولیو واکسین سره مخالفت نه کوي خو ځینې واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکوي چې پولیو واکسین په معیاري توګه پلی کړي نور تفصیل د امریکا غږ د همکار خوشحال ځلاند په رپورټ کې اوري
د فرا سیمه ایز روغتیایي چارواکي د دې ولایت په نام نو ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ واکسین په کمپاینونو کې د وسلوالو طالبانو لاسوهنه د اندېښنې وړ ګڼي د فرا د امیر روغتیایي رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي ډیری وختونه د دولت وسلوال مخالفین خپل کسان چې غیر مسلکي دي د واکسین کوونکو په توګه ګماري او یا هم په معیاري توګه د پولیو واکسین د پلي کولو مخه نیسي چې هر ځل یو زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتېږي
دوی خپل شرایط مشته وړاندې کوي کوشش کوي چې پروګرام خپل په قیمت کې وساتي یعنی پروګرام نه پرېږدي په شکل د مستقلانه هلته عمل وکړي پر مثال موږ ته وایي چې اوس کور پر کور مطبق کوي یا موږ ته پیشنهاد کوي چې وروره نفر موږ تیسته معرفي کړو کوردیناتور سوپروایزر یا مبلغ یا سوپروایزر د مبلغینو وخت چې در نیمګړتیا پروګرام تطبیق سو طبعا هغه کس چې دی معرفي کوي زیاتر هغه خبره مني موږ خبره نه مني
خو د فرا مدني فعالین د جګړې لشکې لوغاړو څخه غواړي چې ګوزڼ واکسین ته سیاسي بڼه ورنه کړي د دې ولایت یو تن مدني فعال نسیم مینوال وایي پولیو واکسین یوازې د ګوزڼ له خطرناکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره دی چې په حکومت او یا هم کوم سیاسي جریان پورې تړاو نه لري هغه له طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین ته خنډ نه شي
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي ګرو پورې ده بلکې یو پروګرام دی دا هیله لرم چې ټوله هغه کورنۍ چې ماشومان لري باید هغو ته دا واکسین ورکړي
په همدې حال کې قومي مشران په کلي او بانډو کې د مخورو شخصیتونو څخه غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې مرسته وکړي قومي مشر استاد امید الله خان ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو مخنیوي د اسلام مبارک دین له نظره لویا ګناه ګڼي او دی واکسین کوونکو سره دی مخاورو کسانو دی همکاري غوښتون کوي دی
زما غوښتنه زما وړاندیز زما پیشنهاد زما اواز نه او زما غوښتنه خپل د ټولو مشرانو سپینجرو علما کرامو څخه دا دی چې دغه موضوع دی نه سیاسي کوي او خپل د ماشومانو حیات دی متوجي وسی د دوی صحت دی متوجي وسی
څو کال وړاندې دی فرا په نام نو ولسوالۍ کې دی امنیتي ګواښونو له امله دی پولیو پیښې رامنځته شوې وي چې اوس په دې ولایت کې تر یو حده د ماشومانو د ګوزڼ ویروس مخه نیول شوې ده
ګرانو هوادوالو ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزڼ واکسین نه ده رسېدلی اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
ګرانو اوریدونکو په موخه د پولیو د ډرامو د لړۍ 15مې برخه ته چې په همدې سره دومه خبری پښتو خبرونم پاترسیږي تاسو نه اجازه غواړم.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
مریم تبه دنجونو لسی ته لاړه شي او هل تبه د لسی خونکو او زده کونکو ته د پولیو واکسین په اړه معلومات ورکړي او په دې به یو په هوی چې د پولیو واکسین څومره ګټور او مهم دی.
هغه زماله ورتګ نه خبر دی؟
او من هغه ته پرون مکتوب لګلای دی او ټلیفوني تماس مهم سره نیولای او هغه له تاسو سره مرسته ته کامل نه آماده دی.
زه یوازې ورشم او کبل څوک مر سره لیږی؟
نه ته یوازې ورځي او هغه د تا تبلیغ او کار لپاره ټول امکانات برابروي.
مثلا څه امکانات؟
د تا لپاره د خونځي ټول استادان او کارکونکو راغونډوي نو ته کولای شي هغه ته معلومات ورکړي چې هغه بیا په ټولګیو کې شاګردانو ته وایي.
یعنی د شاګردانو راټولول ضروری نه دي؟
نه د شاګردانو د پولو لپاره به تبلیغاتي پاڼې او چارتونه درسره یوسي او د خونځي مسولین به هغه په مناسبو ځایونو او ټولګیو کې کلک کړي چې زده کوونکي په اسانۍ په مقصد پوښتي او څه ترې زده کړي.
عامر صاحب، زه خو وایم چې خونځیو ته د تبلیغاتي پاڼو او تصویرونو لیږل ډیره ګټه لري ځکه په اسانۍ سره ماشومان پرې پوهیږي او چې هغوی پوه شول خپلې کورنۍ هم پوهوي.
درسره موافق یم. کله چې ته هلته لاړې نو په دې برخه کې به هم د لیسې له مدیرې او نورو ښوونکو سره وغږیږي او ورته وبوایې چې موږ نورې تبلیغاتي پاڼې او مواد هم رالیږو نو په مناسبو ځایونو کې د کلکولو او شلو مرسته به راسره کوي.
عامر صاحب، زه خو وایم چې د ښوونځي له ښوونکو او شاګردانو څخه وغواړو چې زموږ تبلیغاتي پاڼې په کلي کې هم په دیوالونو، دوکانونو او نورو ځایونو کې کلک کړي چې خلک د پولیو واکسین په ګټه لاخه پوه شي.
در سره موافق یم. که دا کار وشي نو د غلطو تبلیغاتو اثر به هم کم شي. هغه چې ځینې مغرض کسان او کړې د خلکو د بلارې کولو لپاره کوي.
هو صاحب، ډیره ګټه به وکړي او زه به له ښوونکو سره دا خبره هم وکم که کولی شي یوه ورځ ښوونځي ته د زده کوونکو میندې راوغواړي چې له نږدې ورسره وغږیږو او د پولیو د څاڅکو په ګټو او اهمیت یې وپوهوو.
ډیر ښه نظر دی دی. دا کار حتما وکړه او تر وغواړه چې د نجونو میندې یوه ورځ راوغواړي.
صاحب، په دې ډول به مو له کورنیو سره په مستقیم ډول رابطه هم ټینګه شي او کولی به شو چې په راتلونکي کې کلي او کور ته ورشو او ورسره وغږیږو.
بالکل درسره موافق یم. مریم، ډیر ښه نظر لري.
مننه عامر صاحب.
امیر صاحب په خیر اغلی، هر کله راشه.
مننه خیر سي مديري صاحب.
تاسو زموږ ټولنې خلکو او راتلونکو نسلونو ته ډېر ستر خدمت کوي. تاسو زموږ راتلونکي نسلونه له معیوبیت او فلجېدو ژغوري. نو په موږ او ټولو خلکو ډېر زیات حق لري چې درناوی مو وکړو او په هر حالت کې مرسته درسره وکړو. زه د خپلې لیسې په نمایندګۍ ډاډ درکوم چې هر وخت او هر ډول مرسته ته مو په خدمت کې یو.
زه هم د خپل دفتر په نمایندګۍ له تاسو نه ډېره زیاته مننه او تشکر کوم چې په دومره اخلاص مو زما هرکلی وکړه او د مرستې وعده مو راسره وکړه. په رښتیا هم د پولیو واکسین له ګروپونو او کارکوونکو سره مرسته د دې هیواد له بچیانو او د هغوی له خیراتونکو سره مرسته ده. هغه ملکونه او ملتونه چې د خپلو نسلونو او خلکو غم ورسره دی او په اخلاص د هغوی لپاره کار کړی نن ټول آرامه، روغ او خوشحاله دي. د پولیو ناروغي چې یوه ډیره بده ناروغي ده یوازې زموږ په هیواد او پاکستان کې پاتې ده. نورو هیوادونو کې د هغو هیوادونو خیار او مخلص اوسیدونکو د مبارزو او هڅو په نتیجه کې دغه آفت له منځه تللی دی.
ته رښتیا وایې. خو که موږ هم په اخلاص سره کوشش وکړو او د هیواد بچانو د ښې راتلونکي په نیت ملا وتړو نو موږ هم د پولیو مضر وایرسونه له منځه وړلی او ختمولی شو. په دې برخه کې ټوله نړۍ له موږ سره ده.
هو، تاسو رښتیا وایې. د ملګرو ملتونو او په نړۍ کې د پولیو د مرکزونو مکمله مرسته له موږ سره ده چې یوازې زموږ کار او عمل ته اړتیا ده. په لومړي سر کې په دې هکله د دښمن د غلطو تبلیغاتو مخه نیول او بیا په سرتاسري ډول واکسین ته د خلکو آماده کول زموږ مهم هدف دی. موږ غواړو په لږه موده کې د پولیو وایروس په هیواد کې ختم کړو او هیواد له دې مصیبته وژغورو. په دې کار سره موږ نړۍ هم ژغورو او د یو لوی ثواب خاوندان هم کیږو.
موږ هر ډول مرستې ته تیار یو. موږ کولای شو کمپاین هم درسره وکړو او په کلو کې هم درسره وګرځو. دلته ماشومان ته هم هر ورځ د 100 دقیقو لپاره په دې هکله خبرې وکړو. خو تاسو به موږ ته مواد راکړئ.
تاسو غم مه کوئ، موږ هر څه تیار کړي دي. تبلیغاتي پاڼې، چارتونه، تصویرونه او نو ټول مامات به تاسې ته راولی گو چې تاسې د غول مخې خپل شاګردان او استادان مو په هوای او که کیدای شي او رسته شاګردان او مایندې هم خنځی ته راوغړی چې لنګ دی ور سره وګورو او خبرې ور سره وکړو.